امریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم یاورتون کو په دې هله چې روغ جوړی. زه نصرانه یوسفی تاسو ته د امریکا غږ آشنا رادیو د دویمې برخې خبرونه سره هرکلی وایم. د خبرونې په سر کې به خبرونه واوري. د خبرونو وروسته پر پټون کې واوري د عراق په تاریخي خار موصل کې د داعش د ډلې په ضد د عراق د پوز او نړیوالو ائتلافي قواو د نه میاشتنی اوږد خونړي جنگ د ختمېدو وروسته اته میاشتې شوي، خو تر اوسه لا د ښار په ځینو برخو کې د داعش د وسلوالو او ملکیانو مړي ځای په ځای پراته دي. درنو اوریدونکو، په دې هکله رپورټ به د نورو رپورټونو تر څنګ د خبرونو وروسته واورئ. اوس خبرونه چې سید بختیار شاهی درته لولي.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم. او دا هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان د ملي امنیت مقامات وایي چې د کابل په ښار کې د داعش تر ډلې دوه مهم غړي نیولې دي. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد وایي چې د مشتنزدې په ختیځې غوطې کې به د یاغیانو په ضد نظامي عملیات دوام پیدا کاندي. او په پاکستان کې دا اول ځل دی چې د هندوانو د اقلیت یوه کاندیده کرشنا کوماری کولی چې د پیپلز د ګوند غړې ده سنا ته انتخاب شوې ده. او دا هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د دغه دفتر منصوبینو د کابل په ښار کې د داعش د ډلې دوه مهم غړي نیولې دي. یوې امنیتي منبع امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې نیول شوي کسان احسان الله او محمد عمر نومیږي او په کابل کې د داعش د ډلې د ځانمرګو بریدونو اصلي طراحان دي. دغې سرچینې زیاته کړې ده چې دغو کسانو په کابل کې د داعش د ډلې د اپراتیفي چارو د سنبالولو او جلب و جذب مسؤلیت هم په غاړه درلوده. پرون د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد ویلي دي چې په ختیځې غوطې کې به د یاغیانو په ضد نظامي عملیات دوام پیدا کاندي. هغه وایي او هم ملکیانو ته د امکانات شته دی چې د جنگ د ساحې نه ووځي. له بلې خوا، پرون د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د برطانیې صدر اعظم تریسا می دواړو د مشتن نږدې په ختیځې غوطې کې د بشري فاجعې مسؤلیت په روسیې او سوریې اچولی دی. د برطانیې د صدر اعظم دفتر وایي چې دغو دواړو مشرانو دغه خبرې په ټلیفوني مکالمې کې کړې دي. په سوریه کې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دي چې د سوریه قواو د ختیځ غوطې د سیمې د څلورمې نه په زیاتې برخې خپل کنټرول ټینګ کړی دی. د برطانیې د صدر اعظم دفتر وایي چې دواړو مشرانو دا هم ویلي دي چې روسیه چې د سوریه په رژیم نفوذ لري، همدا اوس باید د ملکي خلکو د حفاظت لپاره د یو اوربند ټینګولو هڅې پیل کاندي. له بلې خوا، د سوریې دولتي مطبوعاتو او د بشر د حقوقو مدافعین ویلي دي چې د سوریې حکومتي قواو کم تر کمه د ختیځ غوطې د سیمې په شپږو کلو او ښارونو خپل قبضه ټینګه کړې ده. په پاکستان کې د لومړني ځل دپاره د پارلمان غړو د هغه ملک د مشرانو په جرګې کې د هندوانو د اقلیت یوې کاندیدې کرشنا کوماری کولی ته رایې ورکړې دي. د پاکستان حاکم د نواز مسلم لیگ ګوند په سنا کې د 250 چوکیو نه 15 ګټلې او په دې توګه اوس د دغه ګوند د سنا په جرګې کې د 104 چوکیو نه 33 چوکۍ لري. کولی د پاکستان د بینظیر بټو د پیپل د ګوند غړی ده او دغه ګوند په سنا کې اوس 12 چوکۍ او د عمران خان تحریک انصاف ګوند 6 چوکۍ ګټلې دي. د امریکا په ختیځو ساحلي ایالتونو کې د جمعې او د شنبې دروازو د سخت طوفان او تیز باد له کبله اوس هم تقریبا 1 میلیون کسان برېښنا نه لري. پرون اسمان صاف و، مګر په پرونی طوفان کې د 2 ماشومانو په شمول 9 تنه مړه شوي دي. د برېښنا په زرګونو کارکوونکي د ورجینیا نیولې بیا د مین تر ایالته پورې هڅه کوي چې برېښنا چالان کاندي. د ماساچوسټ په ایالت کې هم پرون 130,000 کسانو او په پنسلوانیا کې 230,000 کسانو برق نه درلوده. پرون د جنوبي کوریا مقامات وویل د جنوبي کوریا جمهور رئیس نیت لري چې د خپل ملي امنیت د رئیس په مشرۍ همدانن شمالي کوریا ته 10 کسیز هیئت واستوي. د مقامات په وینا د هیئت به د اټومي مسلې په باب د موجوده اختلافونو د کمولو او د پینګ یانګ او د واشنگتن ترمنځ د خبرو د بیا پیل کېدو په لارو چارو خبرې وکړي. دا په تیرو 10 کلونو کې د جنوبی کوریا لومړنی خاص هیئت دی چې پیونگ یانگ ته په رسمي سفر روان شوی دی. د پاک افغان د سوداګرو د خونو مشر زبیر موتی والا وایي چې په افغانستان کې د پاکستانی صادراتو او توکو مارکیټ ډیر کم شوی دی. ښاغلی موتی والا چې تازه افغانستان ته تللی وویل چې په تیرو دوو کلونو کې له افغانستان سره د پاکستان سوداګري 2.1 میلیارډ ډالره وه، خو اوس 1.2 میلیارډ ډالرو ته راکښته شوي چې تر نیمایي هم کمه ده. په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان سیاسي روابط خراب شوي او پاکستان څو وارې د تورخم او د سپین بولدک لارې بندې کړي او افغانستان ته د پاکستاني صادراتو مخه نیولې وه.
خبرونه مو اوریدل په مکړی د خبرونه لومړی رپورټ ده. د عراق په تاریخي خار موصل کې د داعش ډلې په ضد د عراق د پوز او نړیوالو قواو د نه میاشتنی اوږد جنگ د پای ته رسیدو اته میاشتې شوې دي، خو لا تر اوسه پورې د خار په ځینو برخو کې د داعش د وسلوالو او ملکیانو مړي ځای په ځای پراته دي. د موصل نه د امریکا غږ د خبریاله هیدر مټوک د رالیګلی رپورټ خلاصه سید سلیمان شاته صدر لولي.
د عراق پوز د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ائتلافي قواو او د ایران د طرفدارو شیعه ملیشو په مرسته د نه میاشتنی جنگ په پای کې د موصل خار ونیو، خو د اتو میاشتو د تیرېدو باوجود د داعش د وسلوالو په سلګونو مړي پراته دي.
It wouldn't be an exaggeration to call this part of the old city of Mosul almost literally a graveyard.
We've seen dozens of corpses.
دا به د مبالغه وړ خبره نه کې څوک وای چې زوړ موصل په جنگ کې دومره تباه او برباد شوه چې اوس د یوې زړې هدیرې یا قبرستان په شان ښکاري. د موصل د خار په ځینو نهیو کې د مړو د لرې کولو او پاکسازۍ عملیات پیل شوي، خو د زاړه موصل د ړنګو شوو ودانیو لاندې د وژل شوو جنګیالو او ملکیانو مړي هماغسې پراته دي. د موصل په تباه کوونکي اوږده جنگ کې د ښځو او ماشومانو په شمول په لسګونو زره ملکیان په هوایي بمباری او د درندو توپونو په ډزو کې او یا د وسلوالو په حملو کې وژل شوي. پوره ناحیې له خاورو او خځلو سره برابرې شوې. عراقي عسکرو ویل په سلګونو مړي د راغورځېدل ودانیو د خاورو خځلو لاندې پراته دي. د وسلوالو مړي به له خاورو خځلو سره یو ځای په قرار راوباسي.
Any reconstruction you see here is being done by the people alone. The government should help.
دا د سعد عبدالرحمن په نوم د یو ځوان غوږ دی چې امریکا غږ سره په عربي ژبه خبرې کولې. سعد عبدالرحمن ویل چې دلته صرف ولسی خلک په خپل سر پاکسازی کوي. د موصل د ښار تاریخي برخې چې د داعش په کنټرول کې وي د څو میاشتو پورې د عراقي قواو او د حکومت طرفدارو ملیشو محاصره کړې وي.
As IS militants battled Iraqi and coalition forces last year.
تیر کال د داعش وسلوالو د عراق حکومتي قواو او طرفدارو ملیشو سره جنگ وکړ. د ښار زیاتره برخې په هوایي بمباریو کې بشپړه توګه اوران شوې. کوم خلک چې بیرته راستنیږي هیله لري چې نړیواله ټولنه به ورسره د ښار په پاکسازۍ کې مرسته وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د برتانیې په ویدا سي کورنۍ کې په لندن کې ډیره یو سوریایي مهاجر د هرکله ویل شو چې مور پلاری په خپل مهاجرو په موکړی د رپورټ ته چې زامن مومندی درته ویل.
زید اندورا د سوریه یو له ملیونو مهاجرو نه ده چې د کورنۍ جنگ له کابله له خپل هیواد نه تښتیدلی دي. د اورورې د خپل هیواد نه ووتله چې د خپل هیواد د عسکري جلب نه ځانونه بچ کړي. اورورې آلمان ته ولاړه او د سر برتانیا ته ووته. د سوری مهاجر زید اندورا وای
Now my brother in Germany.
زه درې خویندې او یو ورور لرم. زما ورور ما غوندې مهاجر دی او په آلمان کې دی. زما یوه خور په ترکیه کې ده. زما پلار او مور د دوه خویندو سره لا تر اوسه په سوریه کې دي. د ده قربانه کترین او چارلز ایلوت دي. د هغې خیریه موسسې رضاکاران دي چې د مهاجرو د کور په نامه باندې یادیږي. دوی په خپل کور کې یوه فالتو کوټه لري چې د سیاسي پناه غوښتونکو او مهاجرو سره شریکوي. چارلز د مهاجرو سره خاص خپلوي لري. چارلز ایلوت وای
Both my parents were refugees actually. They were born in Germany.
to Jewish families, and when Hitler came to power, they had to get out.
واقعاً زما مور او پلار دواړه مهاجر دي. دوی په آلمان کې د یهودو په کورنۍ کې زیږیدلی وو، او کله چې هیټلر قدرت ته ورسېد نو څومره چې زر ممکن و هغومره زر له آلمان نه ووتل. جنگ پخوا پای ته رسېدلی دی، مګر په درسته نړۍ کې نوو جنجالونو زیات خلک مجبور کړي دي چې خپل کور کلی پرېږدي. د زیات په قضیه کې لومړی ستونزه د ایجین له سمندرګي نه تیرېدل و چې د اروپا دروازو ته ورسیږي. ده د ډیرو نورو کسانو په شان د انسانانو قاچاق کوونکو ته پیسې ورکړلې چې تیرې کړي. ده د 500 نورو کسانو سره په یوه ربړي کښتۍ کې کېناست چې ظرفیت یې د 50 کسانو. زید آن دو را بیا وای
I sat in the boat 1 hour and a half to Greece.
ډیر مشکل و. زه په کښتۍ کې یو نیم ساعت وروسته یونان ته ورسېدلم. باران و او د سمندرګي څپې ډیرې لوړې وې. زید د خطرناک سفر نه وروسته د ترکیې لویدیځ پلو ته د یونان چیوس ټاپو ته ورسېد، مګر واقعي مشکل دا و چې یو کوربه هېواد نه پیدا کړي هرکلی ورته ووایي. زید د اوږده سفر نه وروسته چې د بالقان د هیوادونو او آلمان نه تیر شو، د فرانسې بندري ښار ګالس ته ورسېده. ده د ګالس په بدنام ځنګل کې سرپناه پیدا کړله. له هغه ځای نه یې اووه میاشتې کوشش وکړ چې د برطانیا له چینل نه ځان برطانیا ته ورسوي. زید اندورا بیا وای ما هر ورځ نو په ځنګل کې کوشش کوو. ځینې وخت راته لارۍ پیدا کېده، ځینې وخت موټر بس، او ځینې وخت موټر. زید بالاخره کامیاب شو د بس موټر په ټول بکس کې ځان پټ کړ او د برطانیا د سرحدي په لوسو ورته پام نه شو. مګر وروسته له هغې چې سیاسي پناه یې واخیستله استقلال یې نه لره. کاترین ایلوت نه وایي
Terrible human tragedy. Everybody is fleeing war and persecution.
دا یو خطرناک بشری تراژدی ده. هر څوک د جنگ او تعقیب نه ځانونه بچ کوي، او زه احساس کوم چې موږ باید تر هغې پورې انتظار ونه باسو مخکې له دې نه چې خلکو ته خراغلی ووایو ډارونکي څه واقع شي. موږ باید مهاجرو ته هرکلی ووایو، او تر هغې پورې انتظار ونه باسو چې دوی باندې بمباري وشي او ټوټې ټوټې شي. چارلز ایلوت نه وایي
I was particularly conscious of my father's friends and how they had made him welcome and it's really nice if we can do the same for
زه په خاصه توګه د خپل پلار له دوستان نه خبر شوم او څنګه دوی هغه ته هرکلی ووای، او دا واقعا ښه خبره ده که موږ مهاجرو سره عین سلوک وکړو چې دوی نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د استرالیا یو لوړ رتبه ډیپلوماټ ومنله چې د چین سره په تجارت کې چې کوم مشکلات ورپېښو هغه اهل شوی. خبریال فیل مورسر په دې باره کې د سیدنی نه رپورټ را لېږلی. سامن مومن دې درته لولي.
د استرالیا او چین ترمنځ روابط په نادره توګه بې له ستونزې یا تاوتریخوالي نه وي. کانبرا په دې وروستیو وختو کې خپل د استخباراتو قوانین نافذ کړل چې په کورنۍ سیاست کې د خارجي لاسوهنې سره مبارزه وکړي. په داسې حال کې چې صدر اعظم ملکولم ټورنبول په استرالیا کې د چین د نفوذ په باره کې ناآرامه کوونکو رپورټونو ته اشاره وکړه، او په دې ټکي ټینګار وکړ چې د نوو اقداماتو هدف هیڅ یو هیواد نه و، مګر بیجنګ په ناخوښۍ سره عکس العمل وښوده او وویلې د استرالیا په کورنیو چارو کې د لاسوهنې نیت نه لري. د استرالیا د لوړ رتبه ډیپلوماتې په قوله دغه تاوتریخوالی لا تر اوسه شته. د استرالیا د بهرنیو او تجارتي چارو د دفتر مشر فرانسیس ایډمسن نه وایي اکثره وخت دوه اړخیزه روابط بې له ستونزې نه وي. ایډمسن خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Our relationship with China, there are, whichever government is in power in Australia, there are periods when the Chinese are not completely in agreement with everything that we might want to do in our national interests. It's important for us to assert that.
په استرالیا کې چې هر حکومت یې د چین سره زموږ روابط له داسې دورو تیریږي چې چینایانو په بشپړ توګه د هر شي سره موافقه نه لرله چې ښایي زموږ د خپلو ملي ګټو په ارتباط غوښتل. د تاوتریخوالي بله ساحه د جنوبي چین سمندرګي دی. استرالیا تل په بین المللي اوبو کې په ستراتیجیکي سمندري لارو کې د کښتیو د آزاد چلولو پلوي کړې ده، مګر چین د وړو ټاپوګانو په ګډون د جنوبي سمندرګي په اکثرو برخو د ملکیت دعوه لري او په مستقله توګه د خپلو ګاونډیانو اداوي چیلنج کوي چې په دوی کې ملیزیا، ویتنام، فلیپین او تایوان شامل دي. د استرالیا د دفاع وزیر ماریس اپینی وای کانبرا به په سیمه کې د خپلو حقونو څرګندولو ته دوام ورکوي. پینی خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وای
12 to 18 months, 2 years really, we've made some quite significant increase in our activity in the region, and last year the Australian Defence Force executed the largest joint task group that we have had in decades.
موږ په یقیني توګه په تیرو 12 تر 13 میاشتو په موده کې واقعا په 2 کالو کې په سیمه کې خپل فعالیت پوره زیات کړی دی، او د استرالیا دفاعي قواوو تیر کال داسې ګډ فعالیت کړی و چې موږ په درسته سیمه کې په لسیزو کې کړی نه و. کانبرا د خپل ستر تجارتي انډیوال چین سره باید په نازکه ډیپلوماتیکه تار ولاړ شي. دا داسې روابط دی چې د استرالیا د تازه وخت سوکالي او د امریکا سره د اوږده وخت نظامي ائتلاف پر باندې تکیه لري. دغه ائتلاف د 1950 د لسیزې په سر کې پیل شوی دی.
د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ د حکومت نه غواړي چې د هیواد د ګمرکونو په برخه کې دی د زورواکو لاسونه لنډ کړي. پام وکړئ، د ازادۍ راډیو دی رپورټ ته.
د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ وایي د هیواد د ګمرکونو د عوایدو پر راټولولو کې د دولت د سار نشتوالي د ګمرکونو د غیر قانوني عوایدو راټولولو ته لاره هواره کړې ده. د دغه بنسټ رئیس اکرام افضلی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې د ګمرکونو د عوایدو په غیر قانوني راټولولو کې د فساد او ناوړه ګټه اخیستنه نه وي. د ده په خبره په دې کې زورواکي هم شامل دي.
په دې کې شک نشته چې سیمه ایز زورواکي په دغه ناوړه ګټو اخیستنو کې لاس لري. دغه ناوړې ګټه اخیستنې په جدي توګه موجودې دي. د ګمرکونو د عوایدو د ټولولو په برخه کې باید د زورواکو د لاسونو مخه ونیول شي. دغې ستونزې افغانستان له ماتوونکي حالت سره مخ کړی دی.
په دې وروستیو کې ایکانومیست مجلې په یو راپور کې ادعا کړې چې د بلخ پخوانی والی د حیرتانو له ګمرک نه په کلنی ډول 90 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کړي دي، خو په راپور کې د شوې ادعا په اړه د اسنادو د موجودیت خبره نه ده شوې. ومو غوښتل په دې اړه د عطا محمد نور د وایان نظر ولرو، خو بریالي نه شو او د افغانستان د مالیې وزارت هم د موضوع په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د بلخ پخانی والی چې خپل استعفای منتفی بللی او لا هم خپل دندې ته دوام ورکوي په خپل ټویټر پاڼه کې دغه ادعا رد کړې ده. د ولسی جرګې یو غړی رمضان بشر دوست هم وایي د هیواد د ګمرکونو عواید ټول حکومت ته نه رسیږي او ډیری زورواکي او پخواني چارواکي دغو عوایدو ته لاس وروړي او حکومت هم په مخنیوي کې پاتې راغلی دی.
اینا عواید ګمرک تقسیم میکنن.
دوی دغه عواید په خپلو منځونو کې ویشي او یو لږه فیصدی دولت ته ورکوي. زمونږ ګمرکونه د داسې کسانو په لاس کې دي چې قانون ته هیڅ درناوی نه لري. اکونومیست چې یو مشهوره مجله ده په ځای ده چې په دې اړه اسناد وړاندې کړي چې د بلخ والی له کمیونیټي وروسته د حیرتانو د بندر د عوایدو په اخیستلو کې لاس لري. زه هیله مند یم چې د دغه غلو لاسوهنې به پای ته ورسیږي.
خاغلی بشردوست وایي که د افغانستان عواید جدي وسارل شي سباندې 2 میلیارده ډالر به ترې ترلاسه شي، او که چیرې د ګمرکونو د عوایدو په راټولولو کې د زورواکو لاسوهنې دوام ولري افغانستان به د جبران نه منونکو زیانونو شاهد وي. خان محمد سیند، ازادي راډیو.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د واشنگتن پوسټ رسپانډي په خپلې یوې تازه مقاله کې لیکلي دي که چېرې د امریکایي پوځیان د امریکا نه د افغانستان نه ووتل نو افغانستان حکومت به ډیر زر ختم شي. دا چې لیکوال دا خبرې ولې لیکلې دي د کابل پوهنتون استاد فاروق بشیر امریکا غږ آشنا رادیو ته په مرکې کې وویل.
زه داسې فکر کوم چې دا لیکوال هر شی چې لیکي دا شخصي نظر دی، اما که مونږ تاسو ډونالډ ټرمپ چې د امریکا جمهور رئیس دی وویل چې مونږ په افغانستان کې 50 کاله تاسو کار پاتې کېږي تر څو چې د تورستانو ځالې له افغانستان څخه ورک شي، که چیرې مونږ د دې نظر او د ډونالډ ټرمپ د ویناو سره مقایسه کړو، زما په نظر دا به ناممکن وي چې په دغه موجوده حالت کې چې دوی ویني چې د یوې خوانه داعش د بلې خوانه طالبان او القاعده دلته په دې منطقه کې په عمومي صورت سره په افغانستان کې فعالیت لري، او که دوی دې ځای نه ووځي او ریښتیا د هغه یو حالت منځ ته راشي، خامخا په تورستان به قدرت بیا په لاس ونیسي، خصوصا طالبان قدرت به ونیسي، او هماغه حالت به پیدا شي چې د یو لسم د سپتمبر موضوع به بیا تازه شي. نو له دې کبله زه فکر کوم چې دا یو خیال دی او زما په نظر دا عملي نه کیږي.
بله استاد، د ډیرو سره دا پوښتنه هم ده چې همدا اوس په افغانستان کې بهرني ځواکونه په خاصه توګه امریکایي ځواکونه شتون لري، خو لا هم افغانستان د جګړې په حالت کې دی او له ډیرو ستونزو سره لا هم مخ دی. نو که چیرته دا ځواکونه وځي، د افغانستان داخلي وضع به څه رقم وي؟
دا ډیر یو جدي سوال دی. زه په دې اندم چې په موجوده حالت کې امریکا افغانستان ته هم اقتصادي هم سیاسي او نظامی کومکونه وکړي او ورکړي، که چیرې خدای ناخواسته داسې واقع شي چې ناتو او امریکا د افغانستان څخه ووځي، زما په اند دغه مشکلات چې اوس اننه په افغانستان کې ده، د یوې خوانه حکومت ډېر ضعیف دی، د بلې خوانه تاسو وینئ چې اننه په حکومت کې هم جنجالونه دونه زیاتې شوي دي چې یو والی هم د حکومت په مقابل کې درېږي او حتی یو امنیت قمندان هم د حکومت په مقابل کې درېږي. اول که چیرې امریکا د افغانستان څخه ووځي یا ناتو ووځي، اول زموږ عسکر چې اوس تمویل کېږي، تجهیز کېږي او تربیه کېږي، دا به چون عسکر ته معاش ورکول کېدی نه شي ځکه چې موږ ورته پیسې نه لرو، لباس ورته ورکول کېدی نه شي، اسلحه ورته ورکول کېدی نه شي. بلې خوا ته دا زموږ عسکر قراردادي عسکر دي، نه پشکی. نو له دې کبله عسکر به هم دا موضوع خوشي کې د 1990 کال به بحران بیا بېرته افغانستان کې تازه شي، افغانستان د دوو حالاتو سره مواجه کې، یا به دا ده چې تجزیه کېږي او یا دا ده چې طالبان به قدرت په منطقه کې ونیسي او تروریستان به دلته ووځي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اوریدلې مه هېروئ.
د قلازال خلک د ژوند لومړنۍ ضرورتونو ته لاسرسی نه لري. ګل رحیم نیازمن تفصیل راکوي.
د قلازال ولسوالۍ څو ځل وسلوالو ونیوله. د جګړو له امله د ولسوالۍ ودانۍ چې په دغه ولسوالۍ کې یوازینې لوی آبادی وه تخریب شوې ده. په دغه ولسوالۍ کې په تیرو څو کلونو کې داسې لوی پروژه نه ده تطبیق شوې چې خلکو ته یې ګټه ورسیږي. کلونه په خوا د آلمان په مالی لګښت د اختیپی او قلیزال ترمنز پول جوړ شو چې هغه هم طالبانو ویجاړ کړی دی. دغه ولسوالۍ کې د برېښنا نشتوالی، په کلینیکونو کې د ډاکټرانو نه موجودیت او د سړکونو خرابوالی د خلکو لوی ستونزې دي. خلک وایي چې قلیزال له پامه غورځول شوې سیمه ده. د قلیزال یو تن اوسیدونکی قمر الدین د خپلې سیمې د ستونزو په اړه داسې وایي.
نیماب صاحب ولسوالۍ په لور برتلی ده او د دشتیارچی سړک قیر ده، او د دغه قلیزال ولسوالۍ کې برق ورور نن راځي او سبا راځي، برقو حساب هم ګډوډ ده، او دا سړک هم چې ده مخکې جغل کړی و، دا پلچکونه وګوره چې خپله پلچکونه منځونه الوتی دي او موټر ټول خامه کې ځي، سړک خراب ده، کلینیک صحیح نه ده، او کلینیک کې هم داسې ډاکتران دي چې معاش اخلي او صحیح خدمت نه کوي او دوا کلینیک کې نه ورکوي. دلته شدید هغه د حساب د سیاست زنانه مریضان چې هغه کېږي هم دلته نه کېږي، از مریضي دلته تداوي نه کېږي. زنانه مریضي چې پیدا کېږي هغه خوري برق تلی دا پلو دی خوند راته وسوي، دا د سولر او بیتریو نه دغه د برق د چا د بالتیکی برقونه دي دوغونه زیات استفاده کوي. دغه لس دولس کلو کې شدای کوم فروژل دنده راغلي چې دلته آبادی کړي او کوم خلکو مشکلې رفع کړي، او صرف دغه یو پول ده چې پول مې نه غسي اوس یو بغل چاپه ده توک تیر دی راته دلته نسب کې. اوس هم هم دغه کیمون او دغه شیانو استفاده کوي.
د قلیزال ترکمن خلک د قالین اوبدلو له لارې او نورې د دهقانۍ له لارې ژوند پر مخ وړي. د نورو ولسوالیو په پرتله په کې زراعتي پروژې هم کمی تطبیق شوي، خو هغه ولسوالۍ چې ښار ته نږدې دي او یا هم ورته ډیر تګ راتګ کیږي د قلیزال په نسبت آبادی دي. د قندوز په ولایتي شورا ولسی جرګه کې هم د دغه ولسوالۍ وکیلان له نورو ولسوالیو زیات دي، ځکه خو یې خلک ګیله کوي چې د دوی وکیلان هم په دې نه دي توانیدلي چې د دولت پام دغه ولسوالۍ ته راوګرځوي. د قلیزال یو تن اوسیدونکی عزیز داسې وایي:
شش وکیل ما ورندارم، هیڅ برادر مون راځم، دولت هیڅ متوجه نه میکړه کی ولسوالۍ د قلیزال هیڅ د نظرش نیست کی دی بیاګین جم یک نه پوسټارم.
مونږ شپږ وکیلان لرو، دغه وکیلان دولت دې ته نه متوجه کوي چې دلته هم یو څوک ژوند کوي. د نورو سیمو د خلکو په پرتله تر ټولو په ټیټه کچه ژوند لرو. عزیز هم د لارو خرابۍ، د کلینیکونو نشټوالی، د برېښنا نه موجودیت او د ځوانانو غاری ته اشاره کوي او ویلي چې اکثر ځوانان ایران ته په مزدوري پسې زیو بیرته معتاد راستنیږي. د قندوز خلک وایي چې لتیرو دوه کالو رئیس په دغه ولایت کې د جګړو له سختیدو وروسته مرستندوی موسسي وتلی او موجوده لوی پروژې چې کارونه پیلو په تیرو دوه کالو کې په ټپا ولاړ دي. ګل ریمی ازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ساسو د پاره پزله پوری جامع او بی طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د قندهار ولایتي چارواکي وایي چې د نشي توکو د کښت مخنیوي د پاره ځانګړي کمیشن جوړ کړی دی. ما موکړی دی رپورت ته چې عزیز الله پوپل د قندهار نه را لېږلی دی.
په کندهار کې د نشي توکو پر ضد مبارزه اداره وایي چې د نشي توکو د کښت مخنیوي لپاره پر وخت ګامونه پورته کړي. که څه هم تر اوسه په دې ولایت کې د نشي توکو د کښت کچه نه ده معلومه، خو نارسمي شمیرې ښیي چې د تیر کال په پرتله د تریاکو کښت پکې کم دی. د کندهار د نشي توکو پر ضد مبارزې د ادارې مشر ګل محمد شکران زیاتوي چې د والی په مشرۍ د نشي توکو د کښت د مخنیوي لپاره د ولسوالیو په کچه هم کمیسیونونه ټاکل شوي چې په وینا یې دې کار د نشي توکو د کښت مخنیوي کړي.
پاره مناطق کې چې دولت حکومت تامین دی، ان شاء الله پغه کې د تریاکو کښت ډیر کم دی او ډیر کم سوی دی. ان شاء الله ټول امنیتي قواوې مانیت کوي او سم سره وخت مانیت کړی دی. تاسو ته معلومه ده چې د جنرال د کندهار جناب والی صاحب چې نظامی او ارکانیا صاحبان صاحب دی، د نظامی شورا رئیس هم دی، و ټول امنیتی او ملکی قضایی عدلی او ټول ارګانو ته په ګډه دا ہدایت کړی دی چې د نشي توکو پر ضد باید جدي مبارزه وسی. اته کمیسیونونه ایجاد کړي چې په ولسوالۍ کې موږ پرې کمیسیونونه لرو. غوته دا وظیفه ورکړې ده چې باید د نشي توکو پر ضد جدي مبارزه وسی او د کښت لوبګیری سری وخت وسی.
پولیس هم د نشي توکو د لوړو زیانونو لقبل د تریاکو د کښت پر ضد مبارزه خپل مهمه دنده ګڼي. د کندهار د امنی قمندانۍ د نشي توکو پر ضد مبارزې د برخي مشر سمروال ولیشا اسګزی وایي چې ساش کال به پولیس له نور امنیتي ادارو سره په ګډه په دې اړه کوټلي ګامونه پورته کړي.
دا خواهش کوو ټول ورسته دا وایم چې په دې کې موږ سره ملاتړ وکړي، باید دا بوټي دې ورکړي، کرنه دې ورکړي، کړي د دې پر ځای دې غنم وکړي. دا د دې اولادو تم تاوان کې دی، موږ یو خارج تاسو د خارج د دوه تاوان کړل، موږ د خپل وطن او د خپل ولس تاوان کړی دی. باید په دې کې موږ سره قط ام کومک وکړي، باید یو سړی پیدا کړي دی موږ په لاس کې، یو څوک کرنه وکړي، باید کرنه دی ختم کړي.
خو خپل هم ځکوال وایي چې د نورو زراعتي حاصلاتو لپاره کمرنګ مارکیټ او د حکومت له لورې اړتیاوي نه پوره کېده د تریاکو د کښت اصلي سبب دی. دوی زیاتوي چې د لازمو پروګرامونو نشتون د تریاکو د کښت او تولید اساسي عامل ګرځېدلی.
مش چې قدرت ورسېږي ارسلې خو د بیرې کې تاریخ لیکي، ولکه دته بیرې کې یو د تاریخ څخه ګام نه اخلي. دا غنم څوک ته پوکي خپل یو د انا غنم چې دې پاشلې دې نیمه د انا دته اوسر نور نیمه یې پتاوان کې.
په ګرمیشت او شاري سیمو کې نشي توکو ته اسانه لاسرسی او په نشه ضرور د کسانو د شمیر زیاتوالی هغه اندیشنې دي چې ساش کالې په کندهار کې چارواکي د تریاکو پر ضد جدي مبارزې ته اړ کړي دي.
نوریدونکو تاسو هم د اغېزنا رادیو د نوې سهارنۍ خبري خبرونه دویمه برخه مو اوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي. د دری برخه خبرونه اوس پیلېږي، زموږ سره اوسئ.